السلام علیکم د ماشام شپه جوجه سوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته ستاسي هرکلی کو او مننه چې را سره یاست. د ازادي رادیو د نن ورځې په دغه دوه وروستیو خبري مجلو کې به تاسو ته تر ډیره هدا خبري مطالب لرو. په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان لانجه باندې تاسو ته وروستي رپورټونه وړاندې کوو. دا چې په کابل کې نننۍ حمله د افغانستان د مرکز نړیوال هوایی ډګر ته پر نړیوالو پروازونو ساغیز کړی په دې ارتباط په خبرونه کې ځانګړی رپورت درته ولرو. او له خو څخه به هم واوري چې خلکو د اورګون د پیښې د قربانیانو سره همبستګي څرګنده کړه. نور رپورټونه به وروسته درته ووایم. اول به رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رای او تفتیش پیل کړ. د کورنۍ او شرو وزارت وایي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفانو په ډله ایز برید کې چې نن سهار شوی د سیمې استخبارات لاس لري. او د پاکستان امنیتي ځواکونو په لاهور ښار کې له وسلوالو سره چې په یو کور کې ځای پر ځای و جګړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو رای تفتیش پروسه نن رسمن پیل کړه. د انتخاباتو کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د پنځشنبه پر ورځ یو خبری غونډه ته وویل چې د دغه رایو د تفتیش لپاره شاوخوا سل ټیمونه توظیف شوي دي. دی وایي نن په عملی ډول د رایو د تفتیش پروسه پیل شوې او د نن لپاره مو دیرش ټیمونه برابر کړي دي. خاغل نورستانی زیاته کړه ټاکل شوی چې سبا د ایساف په مرسته له ولایتونو څخه هم د رایو د صندوقونو لیږد پیل شي. د خاغلی نورستانی په وینا رایو د تفتیش بهیر به نږدې یو میاشت کې ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دواړه کاندیدان په خپلو ژمنو ودرېږي، افغانستان کې به د لومړي ځل لپاره واک په سوله ییز او ډیموکراتیکه توګه انتقال شي. باراک اوباما ویلي چې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د دواړو کاندیدانو دریز او په دې برخه کې د جانکری رول د ستایلو دی. په یو اعلامیه کې د اوباما په حواله ویل شوي چې سره له دې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکا جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، خو امریکا به د یو متحد افغانستان لپاره خپلو ژمنو ودرېږي او پرې به نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو مخالفانو په ډله ایز برید کې چې نن سهار وشو د سیمې استخباراتو لاسو. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي رسنیو ته ویل چې د برید کوونکو هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر و چې د پنځو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. وسلوال مخالفان نن سهار شاوخوا څلور بجې د کابل هوایي میدان شمال په قصبي سیمه کې یوې نیمه جوړ شوې ودانۍ ته ننوتي وو او له همدې ځایه په سپکو درنو وسلو د کابل پر نړیوال هوایي ډګر ډزې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو او هوایي ډګر ته زیان اړولی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په لاهور ښار کې له وسلوالو سره چې په یو کور کې ځای پر ځای شوي و جګړه وکړه. د جګړې سیمه په لاهور کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کور په 2 کیلومتره کې پرته ده. په دې جګړه کې چې په رایونډ سیمه کې وشوه او لس ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. رایونډ د نواز شریف د کورنۍ میسای او د سنی مذهبه تبلیغي جماعت مرکز دی. د تروریزم پر ضد د مبارزې وزیر شجاع خانزاده وایي وسلوال سیمه ییز خلکو له شپږ اونیو راهیسې په دې کور کې اوسېدل. نوموړي وویل دوی فکر کوي چې دا وسلوال د یو لوی تروسي شبکې غړي دي، خو دا چې کومې ډلې پورې تړاو لري په اوس وخت کې نشي ویلی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو کې ډېر واټن موجود دی او په دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. اوباما په واشنگټن کې وویل دوی په څو راتلونکو ورځو کې موږ له کانګرس سره خپلو سلا مشورو ته دوام ورکوو او زموږ د خبرو اترو ټیمونه به له ایران او نورو شریکانو سره هم خبرې کوي څو څرګند شي چې آیا د ټاکل شوي مهلت تمدید ته اړتیا شته او کنه. له ایران سره د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای د میاشتې 6 نیټه ضرب العجل ټاکل شوې ده. دا اسرائیل پوځ دا کوي چې د څو ساته بشري اوربند سره سره بیا هم نن له غزې څخه پر دغه هیواد د هوان درې مرمۍ لګېدلې دي. اسرائیل وایي دا مرمۍ په اشکول سیمه کې چې غزې ته نږدې پرته ده لګېدلې دي، خو د فلسطینیانو د حماس ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او حماس د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس په څو ساته اوربند موافقه وکړه چې د غزې اوسېدونکي وتوانېږي اړین خوراکي مواد ترلاسه کړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په نهه ورځنیو تاوتریخوالي کې له 200 زیات فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. او کرملین د روپی ټولنې او امریکا لخوا پر مسکو پر نوي بندیزونو سخت انتقادونه کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا بندیزونه د حقیقت د پټولو یو هڅه بللې او ویلي چې د اوکراین تحولات د واشنگتن د سناریو خلاف روان دي. متحده ایالاتو او اروپای ټولنې روسیه تورن کړ چې په اوکراین کې مداخله کوي او د همدې عمل پر مسکو نور بندیزونه هم اعلان کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو له دې عمله چې اروپای ټولنه د امریکا ګواښ ته تسلیمه ده مایوسه شوې ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبری مجلمو تر شپږنی مو بجو ده. سهار وختي زیات کابل شاریان شایلا ویدو چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر وسلواله حمله پیل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان جاسوسي اداره د کابل پر هوایی ډګر په نننۍ حمله کې لاس لري. وروسته به په خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ټولو رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه پیل کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هیله څرګنده کړې چې دا پروسه به په پورا شفافیت بشپړه شي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس افغانانو ته مبارکي ورکړه چې په خپل هیواد کې د انتخاباتو په ارتباط د روان بحران د کراري هڅې کوي.
Thanks to the Afghans and the courage of the two candidates, both of whom I spoke to last week.
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو کې د هند حالاتو ته کتنه کوو او وابوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ بهایت به ژر هند ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حقانی شبکه وسلوال طالبان او د پاکستان استخبارات د کابل په نننۍ حمله کې د لاس درلودو تورنوي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې د غدرو ډلو د کراچۍ پر هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو د حملې په خبرګون کې د کابل په هوایي ډګر نننۍ حمله کړې ده. د افغانستان د نن یو شمیر پوځي کارپوهان هم د کابل پر نړیوال هوایی ډګر دغه د نن سهار حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې او ویلي دي چې پر داسې ملکی اهدافو باندې حمله د منلو وړ نه دي. د ازادي راډیو خبريال صفي الله ستانکزای په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی پاکستانی استخبارات وسلوال طالبان او حقانی شبکه هڅه کوي چې د راکټي او ډلېزو حملو په ترسره کولو سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتنې بندې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې له ډلېزې حمله وروسته خبر اعلان ته ویل د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دې حمله پلان جوړ کړی و.
برداشت مو یې است چې بعد از حمله کراچي
مونږ فکر کوو چې د کراچۍ له حملو وروسته مشخصې کړي په خاصه توګه حقانی شبکه وسلوال طالبان او ISI هڅه لري چې زموږ هوایي ډګر تر برید لاندې ونیسي. د کراچۍ پر هوایي ډګر له حملو وروسته له هغه میدان څخه الوتنې بندې شوې او دا شوم اهداف دوی ځان ته تعین کړل چې آئینی حملې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر هم وکړي. سول دې ډګر څخه نړیوالې الوتنې بندې شي. کابو دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر حمله وکړه چې تر اوسه هم له دې ډګر څخه الوتنې نه کیږي. که څه هم پاکستان پر افغان حکومت تور پوری کړ چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دو میاشتو مخکې حملو کې لاس لري، خو افغان چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړل. دلته په کابل کې د پنځمې پورز د سهار په 4:30 بجو یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د قصبې په سیمه کې د یو نیمه کاره خارګوټي له یوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډزې وکړې. چارواکي وایي افغان پوځیان وتوانېدل له 5 ساعتونو مخامخ جګړې وروسته دا 15 کسان په داسې حال کې له منځه یوسي چې نه ملکیانو او نه هم پوځیانو ته کوم زیان اوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلام په یو خبری کانفرنس کې د کابل پر هوایي ډګر دا حمله وغندله او وی ویل چې د روژې په میاشت کې داسې حمله د د توجه وړ نه دي.
پاکستان پر افغانستان حمله پکله کغندی مونږ د دې پیخیل قربانیانو سره د خپلې غم شریکی مراتب وړاندې کوو او تپیانو ته عجله شفا غواړو. هیڅ کار دا تو تاریخ جن عمل نشي توجیه کولی، هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې.
لبلی خو افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د کابل پر هوایي ډګر په حمله کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې سربیره ایران هم لاس درلود.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم غوډي ورکړي، هتر هنمایي ورته کې دا ټول کارونه دي غوډي چې دا هم داسې ایسای ورکړي، یا د ایران هغه پاسداران دي هر بلای سره دای ورکی دوی دا دقیق خلک دي چې په نظامی تیوري باندې پویږي اهداف تشخیص کولای شي.
د کابل پر هوایي ډګر د پنځمې ورځې ډلې زی حمله مسؤلیت چې له عملی لدی ډګر څخه الوتنی وزنډی دي وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. افغان کارپوهن وایي تر څو چې د افغان پوځیانو استخباراتي او کشفي ادارې پیاوړي نشي ورته حمله به دوام لري. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو کابل.
په کابل کې مو پر نړیوال هوایي ډګر د نننې حمله په ارتباط او واوریدل. په افغانستان کې د هوایي چلند ادارې وایي چې داسې حمله کڅه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر عملیات نه دي ځنډولي، خو دوی وایي چې داسې حمله نړیوالو ته غلط پیغام ورکوي. د ازادي رادیو د همدې خبري مجلې په دوام کې به تاسو په دې ارتباط هم یو رپورت واوري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو دا خبري مجله تر شپږمې بجو ده. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د ټولو رایو د شمیرلو او تفتیش پروسه نن رسمان پایل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د رایو د تفتیش دغه پروسه به په شلو ورځو کې بشپړه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو استازي هم ویلي چې دوی او یو شمېر نړیوال څارونکي به د رایو د تفتیش دغه بهیر لنږدې وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ژمنه کړې و چې دغه پروسه به په افغانستان کې د نړیوالو څارونکو، د کورنیو څارونکو، مطبوعاتو او د دواړو کاندیدانو د استازو تر نظر تیریږي. ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران له کابل رپورت لري.
د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش د هغو موافقو یوه برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او یونما په مزګړیتوب د دواړو کاندیدانو لخوا د انتخاباتي شخړې د هواری په مقصد شوې دي. د رایو دا تفتیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ د پنج شنبه په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل چې په انتخاباتو کې د څه باندې 8 میلیونه کارول شو رایو پیل شوې تفتیش به درې اونۍ وخت ونیسي.
ناظرین ملیو بینلی جامع مدني
د ټولو ملي او نړیوالو څارونکو، مدني ټولنو، رسنیو او تر ټولو مهم د دواړو کاندیدانو استازیو او د شکایتونو د کمیسیون د استازو په حضور کې د رایو د تفتیش پروسه پیلېږي چې شاید شاوخوا دوه یا درې اونۍ وخت ونیسي.
ښاغلی نورستانی وویل چې د دې تفتیش لپاره یې سل ټیمونه روزلي چې د سهار او ماسپښین په شفټونو کې به د څارونکو په حضور کې خپل کار مختبیایي. نوموړي وویل چې د جمعې په ورځ به د ایساف په همکارۍ له ولایتونو نه مرکز ته د رایو د انتقال چارې هم پیل شي. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازي لا د دې پروسې څخه د نظارت په خاطر کابل ته نه دي رسېدلي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له ډېر ځنډه کار وانخلي. خو په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د ملګرو ملتونو د څارنې د ټیم یو استازي ګریډیانس په دې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره د تفتیش په مرحله کې بشپړه مرسته کوي او د دوی استازي به ټوله پروسه له نږدې څاري.
موږ د ملګري ملتونو ټول استازي به له تاسو سره ټینګه مرسته ولرو او له دې پروسې به له نږدې څارنه وکړو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو ابتدایي نتیجه که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د سرطان د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شوه، خو د دې انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې او دوی ته دا نتیجه د منلو وړ نه ده. له هغې وروسته د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په دې قانع شول چې د پاکو او ناپاکو رایو د بلولو لپاره دی دا رایې له سره تفتیش او وڅېړل شي.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی دی د ملګرو ملتو او د امریکا دغه منځګړی توبې زغملی دی. د ویل چې دا هغه ترخه دوا و چې بحران ته د افغانستان د لوېدو د مخنیوي په خاطر یې منلې وه. د جمهور رئیس حامد کرزی د دغه ځانګړي مرکه البته د امریکا غږ آشنا راډیو سره جمهور رئیس حامد کرزی د ځانګړي مرکه درلوده او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې وګورئ او ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www. ازادي راډیو ټکی کام. د جمهور ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله هم ویلي چې د ده او اشرف غنی احمدزی ترمنځ سیاسي او تخنیکی موافقه د ملي ګټو په خاطر شوې دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د دې موافقه پر مهال د انتخاباتو د ګټونکو یا بایلونکو موضوع نه ده مطرح شوې. د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین په دې اړه له کابل رپورت لري.
د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د ده او اشرف غنی احمدزی ترمنځ د شوی موافقه لمخې پر راتلونکو حکومت کې باید د کامل ګټون کې او کامل بایلون کې موضوع مطرح نه وي. عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته د هغو سیاسي او تخنیکی موافقو په اړه معلومات ورکړل چې لخپل سیال اشرف غنی احمدزی سره یې کړی دي. نوموړي ویل چې دواړه کاندیدان د هیواد ملي ګټو ته پکتو او د خلکو د ذهنونو د آرامېدو لپاره د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول. عبدالله زیاته کړه چې په سیاسي موافقه کې د راتلونکو حکومت له جوړښت سربېره ځینې نور مسائل هم شامل دي.
هر دو طرف ای ضرورت احساس کردند کې در نتیجې انتخابات
دواړو لوري دا ضرورت احساس کړای چې د رایو له تفتیش او د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته داسې حکومت او حالت رامنځته شي چې دواړو لورو ته د ګټې حالت وي، نه د کامل ګټې او نه د کامل بایلیدو حالت. دا ضرورت دواړو لوريو احساس کړای دی.
هر دو طرف احساس کړده.
خاغلی عبدالله ویل چې د تخنیکی موافقه لمخې د ټول رایو له تفتیش وروسته باید دواړه کاندیدان د انتخاباتو نتیجه ومني. عبدالله ویل چې خپل څارونکي هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرکزي او ساحوي دفترونو ته لیږلي تر څو د رایو د تفتیش او د صندوقونو د انتقال بهیر وڅاري. نوموړي ویل چې تر اوسه د انتخاباتو ګټونکي او بایلونکي نه دی معلوم شوی. سیاسي څېړونکي هم د عبدالله عبدالله دغه خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې دواړه کاندیدان باید کړې ژمنې په عمل کې هم پر ځای کړي. د سیاسي چارو څېړونکي حاجي سید داود ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عبدالله له دې خبرو داسې ښکاري چې دواړه کاندیدان په تخنیکی او سیاسي برخه کې سره سلا شوي، خو نوموړی زیاتوي چې خلک باید منتظر شي چې د انتخاباتو له نتیجو وروسته څومره دغه خبرې عملي کیږي.
دا د دې لپاره دي چې هغه خلکو ته چې دواړو ټیمونو ته رایه ورکړې دي هغوی ته داسې دا مسله واضح کړي چې زموږ په منځ کې مشکل نشته دی. موږ په تخنیکی برخه کې هم تفاهم ته سره رسیدلي وو، په سیاسي برخه کې هم د حکومت په جوړولو کې دواړه به مشترکاً کار کوي، خو کله چې دوی عملی پروګرام د ملي یووالي د حکومت د جوړولو شروع کړي بیا به هلته دا موضوع عملاً ثابته شي چې دوی څومره د خپل تعهد ته وفادار دي.
له دې وړاندې اشرف غنی احمدزی هم د دغو تخنیکی او سیاسي موافقو په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې دواړه کاندیدان په دې سلا شوي چې د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان کې د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره د شویو پریکړو هرکلی کړی دی او د افغانستان د جمهور ریاست دواړه کاندیدان یې ستایلی دي چې دغه بحران د پای ته رسولو لپاره یو موافقه وکړه. د جمهور رئیس باراک اوباما د دغو څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د هڅو په خاطر وستایل. ښاغلی اوباما پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بریا د روان کال په پای کې د نړیوالو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو سره سره له یو خپلواک متحد او دیموکراتیک افغانستان سره د امریکا ژمنې په ډاګه کوي. ښاغلی اوباما د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله څخه مننه وکړه چې د جان کیری په منځګړتوب موافقه یې ومنله.
Thanks to the Afghans and the courage of the two candidates.
مننه له افغانانو او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو د هغو د جرأت په خاطر. ما تیرونه له دواړو سره خبرې وکړې. دوی موافقه وکړه چې د هر اړخیز او د نړیوالو تر څارنې لاندې تفتیش نتایج به چې پترڅ کې به ټولې رای پاڼې څیړل کیږي مني او د ملي یووالي او حکومت به جوړوي. اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالیتوب کې د افغان مشرانو او د امریکایي پوځیانو او ملکی پرسونل مننه وکړه او وی ویل کډوړه کاندیدان پر خپل ژمنو عمل وکړي نو په افغانستان کې به د قدرت لمړی ځل سولیز انتقال وي.
If they keep their commitments, Afghanistan will witness the first democratic.
کدوی پر خپل ژوند و دریږي نو افغانستان به د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د قدرت د دیموکراتیک انتقال شاهد وي. دا بدلون به دواړه کاندیدان چې د متحد افغانستان ګټې تر خپل هغو غوره وبللې، ملیونونه افغانان چې د رای ورکولو لپاره له ګواښونو ونه ویریدل، او زموږ د پوځیانو او ملکی کارکونکو هڅې چې په دې برخه کې ډېر قربانۍ ورکړي په یاد وساتي. امریکایي چارواکو د دواړو کاندیدانو د موافقه لمخې د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د پایل هرکلای هم کړی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې هیله خوده چې د تفتیش بهیر به په بشپړ دقت او بې طرفۍ سره وشي او په انتخاباتو کې د ګډونوالو ملیونونو افغانانو رایو ته به درناوی وشي. په کابل کې د امریکا د سفارت بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې نقل کړي دي چې وایي متحد ایالات به له کاندیدانو او افغان چارواکو سره ګډ کار وکړي څو دا یقیني شي چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جولای د 11مې توافق عملي شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا نه دی ویلي چې دقیقا په کومه ورځ به د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانوي او په کومه ورځ به واک نوي ولسمشر ته سپارل کیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس په ورسو یو نړیواله مسأله برا واخلو. البته تاسو آزادی رادیو او ریس مشته خبری مجله تر شپږنی مو بجوده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران له هند سره د اړیکو د شکول لپاره د هیواد ته ځي. دوی هڅه کوي چې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی له حکومت سره خپل روابط شکړي. نریندرا مودی چې په 2002 میلادي کال کې د ګجرات ایالتي وزیر وو، په دې تورن سوی چې هغه مهال په خپل ایالت کې د مسلمانانو پر ضد د مظاهرو د مخنیوي په چاره کې ناغیری کړی و. هغه مهال د مسلمانانو پر ضد په دې اعتراضي مظاهرو کې په ګجرات کې تر زرو زیات خلک ووژل سول. دوی د امریکا لخوا له ډېرې مودې راهیسې نامطلوب کس ګڼل کېده. خو دا چې څنګه به اوس امریکا وتوانېږي چې د مودې له حکومت سره خپل روابط ښه کړي، په دې ارتباط سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د واشنگتن او نوی ډهلی په روابطو کې د رامنځته شوي کنګل د ماتولو لپاره هند ته ولاړ شي. دغه وزیران د هند له صدر اعظم سره د خبرو لپاره د راتلونکي میاشتې په پیل کې نوی ډهلی ته ځي. صدر اعظم نریندرا مودی چې په 2002 کال کې په ګجرات کې د مسلمانانو ضد اله ګولې په مقابل کې په ناغېړي تورن شوی، د امریکا له لوري نامطلوب کس ګڼل کېده، خو مودی دغه تور ردوي. له هغې مودې راهیسې چې د هند په وروستیو انتخاباتو کې د نریندرا مودی بریالیتوب یقیني سو، واشنگتن له نوې ډهلي سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د هند او امریکا په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. دغه راز د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ایمي سیرایت ویلي چې دفاع وزیر چک هیګل د پوځي همکاریو په هکله د مودی له حکومت سره خبرې کوي. وروسته له دې چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم وټاکل شو، د هغه څه خلاف چې د انتخاباتي کمپاین په محل د بهرنی پالیسی او لګونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه تصور کېده، د هند او چین له صدر اعظمانو سره وکتل. د غراز مودی سپینې ماڼۍ ته د ورتګ لپاره د جمهور رئیس اوباما بلنه ومنله او له امریکا سره خپلو پخوانیو ترخو اړیکو ته دومره اهمیت ورنه کړ. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ایمي سیرایت وایي هندي چارواکو د امریکا د وتلي سناتور جان مکین سره د روسي لیدنې په محل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په حکله اندېښنه څرګنده کړه، خو تر اوسه هم د نوې ډهلي او واشنگتن تماسونه ځکه په بشپړه توګه نه دي پیل شوي چې یو علت یې هم دا دی چې تیره میاشت نوې ډهلي د امریکا سفیر احضار کړ. وروسته له دې چې د امریکا د استخباراتو پخواني قراردادي ادوارد سنودن افشا کړ چې د امریکا استخباراتو د مودی په مشرۍ د بارتا جاناتا د ګوند د فعالیتونو په اړه تجسس کاوه، نوې ډهلی د امریکا سفیر ور وغوښته. دغه راز د امریکا او هند ترمنځ کړکېچ هغه مهال رامنځته شو چې واشنگتن د هند د انتخاباتو په محل یو هندي ډیپلوماټ له خپل نوکر سره د ناوړه چلند په تور په نیویارک کې ونیوله. خو اوس مهال د امریکا حکومت هڅه کوي له هند سره خپل اړیکې ښې کړي او د سترې دیموکراسي دغه هیواد خپل طبیعي ملګری ګڼي.
خبری مجلع اوری.
د فارن پالیسی خبرونه لیکلی چې د پاکستان حکومت په ونیو پیغام کې د جمهور رئیس اوباما له ادارې پکله کې غوښتي چې روان وضعیت ته پکتو سره د خپل ځواکونه له افغانستان نه باسي. د فارن پالیسی دغه مطلب نو چوسیات له احمد تکلاورو.
د فارن پالیسی د معتبر خبرونه د خبر لمخې پاکستان له امریکا څخه کلکه غوښتنه کړې چې له افغانستان د خپل پوځي ځواکونه لک تر لګه په اوس وخت کې نه باسي. په پیغام کې راغلی په افغانستان کې د روانې ناامنۍ معنی دا ده چې سپینه ماڼۍ د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه باید بیا غور وکړي. د امریکا او پاکستان اړیکې په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو د مرکزونو پر سر لانجمن وو، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وخت د نواز شریف له رسیدو وروسته ښه شول. نواز شریف په تیرو څو اونیو کې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو د مرکزونو پر خلاف پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو هدف له سیمې د افراطي وسلوالو تصفیه کول بلل شوی. د چهارشنبه په ورځ په دې سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په بمبارۍ او د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې لک تر لګه 50 وسلوال ووژل شول. خو د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خکېدو سره سره یو جګپړی پاکستانی مقام د چهارشنبه په ورځ وویل چې د پاکستان حکومت اندېښنه لري چې د اوباما اداره به د خپلو ځواکونو د ایستلو د پلان په عملي کولو سره ښایي افغانستان به سبا تکړي. د پاکستانی مقام چې فارن پالیسی نوم نه دی یاد کړی وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د نامعلوم شمیر وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1.5 میلیون کډوال له افغانستانه پاکستان ته واوړي. د دې مقام په وینا د اوباما ادارې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان لپاره د دریو شرایطو یادونه کړې وه چې یو یې هم نه دی عملي شوی. امریکایي چارواکو ویلي وو د امریکا محارب ځواکونه به هغه وخت وځي چې په افغانستان کې عادلانه انتخابات ترسره شي، د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک او داسې یو پوز جوړ شي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد امنیت یقیني کړي. خو فارن پالیسی د دې مقام له قوله زیاتوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان پر یو بل د پراخو درغلیو تورونه لګوي. د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوي او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی. نو ځکه دا پاکستانی مقام وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پلان باید بیا غور وشي او په دې اړه باید فکر وشي چې دا ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې حضور ولري. یاد شوی مقام وایي کله چې د یو پلان د عملی کولو لپاره ځنګړي شرایط په پام کې نیول شوی وي، که هغه شرایط عملی نشي نو په هغه صورت کې دا پلان بیا غور ته اړتیا لري. د پاکستانی مقام د امریکا د کانګرس لغړو سره د خپل لیدنو کتنو یادونه کوي او وایي د کانګرس غړي هم اندېښنه لري چې که د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان په خپل وخت عملی شي نو په هغه صورت کې په افغانستان کې به څه پیښ شي. دا مقام وایي د اوباما د ادارې او چارواکي چې د خبري ورسره کړی دي د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه له د سره ورته نظر درلود. خدای زیاتوي چې د امریکایي مقام وویل سپینې ماڼۍ داسې نښې نښانې نه دي ښودلي چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو پر پلان به له سره غور وکړي.
خبري مجله اوري.
د خبری مجلې ورستای رپورت. افغان چارواکو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر نننې حمله مالی تاوان نه دی رسولی، خو د افغانستان هوایي ملکی چلند متاثر کولای شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د کابل رپورت لري.
د کابل پر هوایي ډګر د پنځشنبه ورځې وسلواله حمله په دې ډګر کې د الوتکو ناستې او الوتنې شپږ ساعته وځنډولې. د کابل د هوایي ډګر رئیس یعقوب رسولي ازادي رډیو ته وویل د سهار له 3:30 بجو پورې په دې ډګر کې ټولې الوتنې بندې وې چې له عملی هوایي شرکتونو ته ډیر زیان اوښتی دی.
نن حمله چې وسو تقریبا شپږ ساعته د کابل هوایي ډګر بند وو، چې له دې کبله ډیر زیانونه هم یلګنونه تر ورسېدل هم مسافرونو ته، ځکه چې په دغه مبارک میاشت کې مسافرین راغی له کورنه بیا میدان بنو بیت لال بیا ځینې پلو وزونه کنسل شو، ځینې پروازونه په تاخیر شو، چې له دې عمله هم مسافرونو ته هم هوایي شرکتونو ته هم د هوایي چلند ادارې ته ډېر زیانونه راولولی دي.
خغلی رسولی ویل که څه هم امنیتی ځواکونو د هوایي ډګر بشپړ امنیت نیولې، خو باید چې د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. له بلې خوا د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي پر هوایي ډګرونو حملې هوایي چلند ته زیان رسوي او نړیوالو ته د افغانستان یو ناسم تصویر وړاندې کوي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پنجشنبې په ورځ د کابل پر هوایي ډګر حملو د هوایي ډګر سیمې ته کوم زیان نه دی رسولی، خو د الوتنو د ځنډیدو لامل شوی چې خامخا منفي اغیزې لرلی شي.
د میدان وی څنګه ته خود مش پر عملیات باندې منفی اغیز درلودله، چې دا په خپل حواراتي لحاظ په دې منفی اغیز لري چې موږ ډیر پروازونه کبه مللې د داخلي د ټوله زنديږي او لامل د باندې دغه ورکیږي د کابل پر میدان وی باندې جنگ ده. نو په دې خاطر باندې یو منفی پیغام خلقو تراسي او نور مالک ته استول کیږي.
حبیبي ویل د پنځمې پرز کابل ته ټوله راتلونکو الوتکې وزنديدي او یا هم د هیواد په نور هوایي ډګرونو کې ناشتي وکړي. یوې پنځه کسیزې وسلوالې ډلې د پنجشنبې پوره سهار د کابل په هوایي ډګر وسلواله حمله پیل کړه چې د چارواکو په وینا له څو ساعتونو مقاومت وروسته حمله له کومو جدي تلفاتو پرته پای ته ورسېده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو د پکتیا څخه مو نننی رپورت پاته سو چې نن هلته خلکو د پکتیکا پر د سشنبه د ورځې حمله غندلې و. دا رپورت په سبب خبرونه کې درته خپل کو. زه اجازه غواړم بل خبرونه مو چې دا په څو ثانیو کې پیل کیږي امید مرسپان وړاندې کوي.